د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به په کابل کې نادرخان غونډۍ ته څیرمه د دفاع وزارت پر یو مرکز د طالبانو د نننۍ حملې په اړه چې انساني تلفات هم لري جزئیات درکړو. همداراز واورئ چې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د حکومت په توګه د خبرو وړاندیز رد کړی دی. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې نوریاس نوری خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 15 انتحاري برید کوونکي چې د کابل په نننۍ حمله کې ښکېل او وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته د کم عمره ماشومانو شمیر سږ کال په 28 زیات شوی. د راپورونو له مخې د ایران په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازه له هغه حد څخه اوښتې چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هېواد 2015 کال اټومي تړون کې تعین شوی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 15 انتحاري برید کوونکي چې د کابل په نننۍ حمله کې ښکېل او وژل شوي. دا خبره د دې وزارت وایي نصرت رحیمي نن رسنیو ته وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای تصفیه کوي. خو د ازادي راډیو خبریال د پیښې له ځایه وایي چې تر اوسه د ډزو غږونه اورېدل کېږي. چارواکو په نننۍ چاودنه او ورپسې ډزو کې د وژل شوو او ژوبل شوو د شمیر په اړه ضد نقیضې څرګندونې کوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان رحیمي د ټپیانو شمیر شاوخوا 15 اتیا، خو د عامې روغتیا د وزارت ویان وحیدالله مایر د 105 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. چارواکو تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر 3 تنه ښودلی، خو ځینې تایید شوي سرچینې د وژل شوو کسانو شمیر زیات ښیي. وسلوالو طالبانو د دغه برید چې د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست شوی اخیستی دی. ښاغلی رحمي دغه راز وویل چې د پیښې له ځایه په سلګونو کسان خوندي ځایونو ته لیږدولي دي.
امنیتی ځواکونو او ځانګړو ځواکونو 210 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې په ساحه کې ګیر پاتې و هغو ته خوندیتوب ورکړی، مسون ځایو ته دوی لیږدول شوي دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي په دغه چاودنه کې د یو ښوونځي شاوخوا 50 زده کوونکي ټپیان شوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو هم ویلي چې د فوټبال د فدراسیون د سرپرست رئیس په ګډون د دوی یو شمیر کارکوونکي ټپیان شوي دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې د وسلوالو طالبانو لخوا دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه په خپلو هیوادوالو د طالبانو بې رحمانه برید بللی. سفارت دغه راز ویلي چې په دې برید کې ورته زیان نه دی رسېدلی. طالبان دغه راز دغه برید په داسې حال کې کوي چې په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخت دي. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د احتمالي خبرو پیلېدل بیا رد کړل. سهیل شاهین چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د دفتر ویان دی، نن په یو ټویټري پیغام کې وویل چې که د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش اعلان شي، له افغاني لورو سره به خبرې پیل کړي، خو د کابل له ادارې سره به د حکومت په حیث خبرې نه کېږي. تر دې مخکې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي ویلي و چې له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر 2 اونیو پورې د جرمنی په ضمانت د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي. د طالبانو د دوحه دفتر ویان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو احتمال داسې مهال ردوي چې نن له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو د اووم دور خبرو درېیمه ورځ ده. د دې خبرو یوه مهمه مسله چې امریکایي لوري تل پرې ټینګار کوي، د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو پیلېدل دي چې طالبانو له دې مخکې هم له دې کاره ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته د کم عمره ماشومانو شمیر سږ کال په 28 زیات شوی دی. د یونیسف لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وروستیو څېړنو له مخې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کړي اټکل کېږي چې سږ 2019 کال په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته د 50 کلونو کم عمره ماشومانو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف دغه شمیرې داسې مهال خپروي چې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د تغذیې د نړیوال کلستر دوړخیزه غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې کېږي. خبرونه له ازادي رادیو اوري د راپورونو لمخې د ایران په ټیټه کچه د غنی شو یورانیم اندازه له هغه حد څخه اوخته چې د نړۍ له قدرتونو سره د هواد 2015 کال اټومي تړون کې تعین شوی وو. د ایران ایرنا دولتي خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف له قوله ویلي چې نن تایید کړ چې د 300 کیلوګرام حد څخه اوختی یو. تر دې مخکې د ایران نیمه دولتي خبری آژانس فارس د ځینو سرچینو په حواله ویلي وو چې د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې مفتشینو غنی شوي یورانیم تللی او تایید کړی ده چې له ټاکلي حد زیات شوی دی. واشنگتن چې له ایران سره له شوي اټومي تړونه وتلی او پر دې هیواد بیرته سخت اقتصادي بندیزونه لګولي، تهران تورن کړی چې د اټومي وسلو د تولید لاټه کوي، خو تهران دغه تورونه رد کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ناممکنه ده چې ترکیه د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. د ترکیه دولت پلوي یعنی شفق ورسپانې د راپور له مخې اردوغان دغه څرګندونې هغو خبرالان ته کړي چې په جاپان کې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شلو له سرمشري څخه بیرته هیواد ته د ستنېدو په الوتکه کې ورسره ملګري وو. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې په راتلونکو لسو کلونو کې د فلسطینیانو په سیمو او د هغوی په عربو ګاونډیانو کې 50 میلیارد ډالره پانګونه کوي. اردوغان چې د فلسطینیانو په ملاتړ تل غوچت کړی، بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیک دولو پر پریکړې سخت اعتراض کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې باوري چې په کابل کې د اولمپیک ملي کمیټې ته چیرمه د دفاع وزارت پر یو مرکز نن سهار طالبانو برید وکړ. د دې برید وروستي جزئیات درکو. د حمله په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د سولې خبرې پر مثبت خوروانې دي. دا موضوع په یو تحلیلي مرکه کې څیړو.
دغه اوسنی چاودنه په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو دپاره پلان شوی ده.
جمهوري ریاست وایي په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان له لورې د ګډونوالو وروستی لیست یې تر اوسه نه دی برابر کړی، خو په عین حال کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز رد کړی دی.
تر څو چې موږ بین الافغاني صلح ونه لرو او یو بل سره مستقیم خبرې ونه کړو،
او افغان حکومت او د ژورنالیستانو د خوندیتوب یو ټولنه وای د طالبانو د هغه ګواخ په اړه د تدابیرو لپاره بحثونه پیل شوې دي چې وای رسنۍ دي د دوی پر ضد اعلانونه نه خپروي. رسره وسی نور راپورونه هم لرو. په کابل کې نن د نادر خان غونډې او د اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ ساحه کې د دفاع وزارت پر یو مرکز طالبانو حمله وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له یوې چاودنې وروسته چې موټر بم چاودنه وه، یو شمیر انتحاري وسلوال هم دې ودانۍ ته ننوتل، خو اوس وایي چې 15 واړه انتحاري برید کوونکي چې په دې حمله کې ښکېل وو وژل شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، دا چې 15 انتحاریان وژل شوي دي، معنی دا ده چې د حمله نوره نو پای ته رسېدلې؟
که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی د 15 حمله کوونکو په وژلو سره ویلي چې دغه حمله پای ته رسیدلې ده، خو همدا اوس سوشي بي وړاندې چې په سیمه کې له اوسیدونکو کسانو سره وغږېدم، عیني شاهدانو سره وغږېدم، دوی وایي چې لا هم په دغه سیمه کې د سپکو وسلو د ډزو غږونه اوریدل کیږي چې یعنی زیات ډزې اوریدل کیږي. معنی دا چې تر دې دمه حمله پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم رحیمی وای چې حمله پای ته ورسیده، اوس په سیمه کې تصفیهوي عملیات روان دي. نصرت رحیمی د دغه حمله کڅو هم روسی جزئیات اعلان دي شریک کړي، وای چې روسی جزئیات به د تصفینه وروسته شریک شي. خو ویل چې په دغه حمله کې سلور اتیا کسان چې ټول ملکیان دي د پکې ټپین شي دي، درې تنه نور د یو ماشوم په ګډون باندې چې دا هم ملکیان دي دوی پکې وژل شوی دي.
په دغه موده کې امنیتی ځواکونو او ځنګړو ځواکونو 213 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې په ساحه کې گیر پاتې وو غوته خوندیتوب ورکړی، مسون ځایو ته دوی لګول شوې دي. په مجموع کې تر دې دمه پورې څلور اتیا تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان د ټپیان شوې دي، درې تنه زموږ هیوادوال چې یو پکې ماشوم دی او ملکی کسان د شهیدان شوې دي.
خو تکل صاحب دغه پیخي کې د زیانمنو شو کسانو په اړه لاهم زده نقیص راپورونه ورکول کیږي. بیلابیل د عام روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي چې یو سل 15 تنه ټپین شوی چې په دې کې شپږ ویش ماشومان دي او 15 پکې مرمنې دي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت هم یو اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دغه نننې موټر بم چاودنه کې 50 تنه د یو خونځي زده کوونکي ماشومان ټپین شوی دي چې د ډیرو روغتیایي وضعیت خده او کورونو تبیر ته روسخت شوی دی. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، پیخه د فوټبال فدراسیون سره نږدې شوی ده. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټي مسولین ویل دي چې په دغه پیخه کې د فوټبال فدراسیون سرپرست رئیس یوسف کارګر او دغه فدراسیون یو شمیر نور غړي او کارکونکو هم ټپین شوی دي. حمله دقیقا د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست باندې وشو. دا غسیمه د چې تر اتسنګ د ګلبهار په نوم باندې رهایشي بلاکونه دي، د خلک پکې اوسېږي، عام خلک پکې اوسېږي. او نصرت رحیمی موي چې دغه حمله کوونکو چې مروسته جګړه وکړه دمدغه بلاکونه یو بلاک ته چې نیمه جوړو دی ته ورنوتی او امنیتي ځواکونه باندې دزې کولې. دغه حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. افغان ولسمشر، اجرایی رئیس، همدارز په کابل کې د امریکا سفارت، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا حمله په کلکو ټکو باندې غندلې ده. د افغان ولسمشر ولسمشری معنی لولوري په خبره شو خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اساس باندې د سولې پروګرام مخ ته وړي، خو طالبانو د دغه سي حملې په کولو سره یو ور بیا د جګړې پر دوام او د ملکی وګړو باندې په حمله کولو باندې ټینګار یو خو د دغه کار وکړو. نو وروستي جزئیات دوی وایي چې له تصفینه به وروسته شریک شي په ځانګړي ډول د تلفاتو په اړه. تر دې د میلاده نه دي شریک کړي. تکل صاحب، چې وروستي جزئیات دوی شریک کړي نو بیا به اوریدونکو سره شریک
کړو. ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریال و چې له کابل د نننۍ حملې په اړه جزئیات راکول. نن د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست باندې چې د نادر خان تپه او د اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ سیمه کې د ودانۍ ده، په دې باندې وسلوالو طالبانو حمله وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د طالبانو حمله شنډه شوې ده او 15 واړه انتحاري برید کوونکي وژل شوي، له منځه تللي دي او په سیمه کې د دوی تصفیوي عملیات روان دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر شنونکي وایي دا حمله په قطر کې پروانو خبرو کې د امتیاز اخیستو په هدف شوې ده. د امنیتي چارو شنونکي باری آرز پر دې سربیره په مسلکي دندو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه د دې ډول پیښو د رامنځته کېدو یو عامل بولي. له ښاغلي آرز سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او پر سر کې د نننۍ پیښې په اړه پر عواملو یې د نظر پوښتلی.
نننۍ چاودنه بدبختانه ډېره زورور چاودنه وه او دا نامناسب روستنی هغه اقدامات چې مطلق د امتیاز اخیستلو په موخه باندې ترسره کیږي. زه فکر کوم چې
کوم اقدامات به خیر تاسو
کړي. دا اوسنی چاودنه چې سوي ده دا په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوی ده. بدبختانه سیاسی جوش او خروش و دی حتی رسیدلی دی چه اوس ده ملکی خلقو د عام مخلوق په لوی شارو کې د بدبختی لامل ګرځېدلې. راسي چې ټول مسؤلیت یوازې افغان ځواکونو ته متوجه نکو.
نو چا دې
متوجه په یقین کې تاسو ارزیابي کې او لنجې څخه وویني کردار کرنی او دیسپلین نظم او تجهیزیدل نسبت په خواته د اوسنی قطاعت ډیر تفاوت کړی دی. دلته خبر دا دی چې یو جګړه ډیره درنه جګړه ده. زه تاسو ته وایم په نیوزیلند کې پر مسجد کې عادي خلک ووژل شول، په اروپا په مابین کې په هغه سي مملکت کې یعنی تروریستی واقعات ممکن دی. بیا افغانستان خو په اور کې ولاړ مملکت دی، دلته خو ډیر ستر ستر هیوادونه واړه واړه
هیوادونه ډیر دي، خو امنیتی تدابیر هم باید جدي وي.
یقینا موږ دا نه وایو چې پر دې بسنه وکړو چې دغه کوم امنیتي امکانات چې اوس موجود دي دا د هیواد لپاره بالکل بسنه نه کوي. دې کې ځینې نورې داخلي یا کورنۍ نیمګړتیاوې هم شتون لري. هغه دا چې مسلکي کدرونه تاسو ته عینات اوري او وینې یاست، مسلکي کدرونه پر حساسو ځایو باندې نه دي ګمارل، او ځینې داسې ګمارل کېږي چې هغوی بر علاوه د دې چې مسلکي نه وي بلکې خپلواک هم وي چې هر اجراات چې زړه وغواړي هغه وکړي. دلته څه کورنۍ ناندرۍ لکه څنګه چې تاسو په سیاسي برخه کې اختلافات په افغاني ټولنه کې ویني، دغه متاسفانه دغه اختلافات و امنیتي برخو ته هم نفوذ کړی دی.
د سیاسي او امنیتی چارو شنونکو باري عرض ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر یو ځل بیا اوس مهال افغان حکومت سره د مخامخ خبرو احتمال رد کړی. د دې دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له افغاني اړخونو سره خبرې یوازې هغه مهال ممکن دي چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. خو یو شمیر پخوانی طالب چارواکي په قطر کې په اوو پړاوونو کې خبرې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مثبت اقدام ګڼي. د ناجیه ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تیره ورځ تر راتلونکو دو اونیو پورې د بین الافغاني خبرو د پیل خبر ورکړ، وسله والو طالبانو یو وار بیا له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی، هغه مهال له افغاني اړخونو سره خبرې ممکن دي کله چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. خو دوی ویلي د بهرنیو ځواکونو د مهالویش تر اعلان وروسته به هم د کابل ادارې سره د حکومت په حیث خبرې نه کیږي. تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی وویل له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر راتلونکو دو اونیو پورې د المان په ضمانت د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبرې هیله بخونکې دي او ممکن بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. خو نوموړي ویل امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي سو وسلوال طالبان د خبرو ته غاړه کېږدي.
امیدوار ده چې د امریکې د فشارونه چې په پاکستان باندې زیات کړي او پاکستان هم طالبان ته اړ کړي چې د بین الافغاني سره په مورد باندې مستقیم یو بل سره خبرې وکړي. د بین الافغاني سره په مورد باندې بحث وایي کېدای شي هم دا ډیر موثر تمام شي، کېدای شي چې دوی هم په دا مورد باندې ترانځي پر کار کړی او موږ لپاره یو امیدواري شته. تر څو چې موږ بین الافغاني سره ونه لرو او یو بل سره مستقیم خبرې ونکړو، حتی تنظیم کوم چې دغه یو نیمګړی سوله پروسه به وي ولې د لپاره موږ داسې فکر کوو چې طالبان بیا د سول لپاره اراده نه لري.
د طالبانو ډله اوس مهال امریکایي پلاوی سره په خبرو بوخته ده. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد ل درې ورځو رئیس په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره په لیدو کاتو بوخته. که څه هم تر اوسه د دغې ناستې نتیجه نه ده څرګنده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال هیله وښوده چې د روان کال د سپتمبر له میاشتې مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه هوکړه وشي. د امریکا ترڅنګ افغان حکومت هم اوس د جرمني همکارۍ ته هیله مندي ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي وایي برلین ژمن دی چې د سولې له هوکړې وروسته به هم له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مرکچي پلاوي د غوره کولو پروسه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت په دې برخه کې په دقت سره کار کوي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي که طالبان له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو لپاره شین څراغ ونه ښیي نو د مرکچي پلاوي ټاکل به بې معنا کار وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړه چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات پیلېږي، خو افغان حکومت وایي چې تر اوسه نه دی توانېدلی له دغې ډلې سره د سولې مذاکره کوونکی پلاوی وټاکي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل د پلاوی د ګمارلو مسأله مهم مورد ده. حال د دغه پلاوی په اړه څه نشم ویلی، خو د افغانستان حکومت په دې برخه کې په دقت سره کار کوي او د حکومت اصلي هڅه سوله او د جنگ پای ته رسول دي. د طالبانو ډله اوس د قطر په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په اووم دور خبرو بوخته ده، او دا هغه مرحله ده چې امریکایي چارواکو ته ډېرې هیلې پیدا کړي او حتی ویلي دي چې ممکن توافق ته پکې ورسیږي. افغان حکومت څو میاشتې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس د ځانګړي استازي او د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي په مشرۍ یو دولس کسیز پلاوی له طالبانو سره مذاکراتو ته معرفي کړ، خو دغه ترکیب له ډېرو انتقادونو سره مخ شو. دې پسې حکومت تصمیم ونیو چې د دغه پلاوی په ترکیب کې بدلون راولي چې د مصالحې عالي شورا پکې ډېرې هڅې وکړي، خو نتیجه یې ورنه کړه. بلخوا د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي تر هغې چې طالبان له افغان دولت سره خبرو ته حاضر نشي مذاکره کوونکی پلاوی مفهوم نه لري. احمد سعیدی وایي د وای د سول مذاکراتو لپاره د پلاوی ټاکل هغه وخت معنا پیدا کوي چې طالبان اعلان کړي چې د افغانستان له دولت سره مذاکرات کوي، خو هغوی اوس حاضر نه دي، او کله چې حاضر نه وي مسخره به وي چې مونږ پلاوی ټاکو. خاغلی سعیدی ټینګار کوي تر هغې چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو جدول ځانګړی نه شي او د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ونه شي، د طالبانو ډله به هیڅکله د افغانستان له دولت سره مذاکراتو ته حاضر نه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د کجکی په تنګی کې محاصره کورنۍ له بدو ورځو سره لاس ګریوان دي. دا سیمه له تقریبا څلورو کلونو راهیسې طالبانو کلابنده کړې ده. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې یو کال وروسته بیا کجکی ته تللی وایي هغه کورنۍ چې څلور کاله مخکې محاصره سوي ځینې شپې او ورځې په نهاره تیروي. دوی له حکومت او طالبانو نه د هغې لارې د پرانیستو غوښتنه کوي چې کلونه کېږي د جنګونو له کبله د ترافیکو پر مخ بنده ده.
د تنګیغه بازار چې کلونه وړاندې پکې د میلیونونو افغانیو راکړه ورکړه کېدل تړلې ده. دلته د محاصره تر سلو ډیرو کورنیو ماشومان لوبي کوي. ښوونځی رخصت دی. هغه ماشومان چې یو کال وړاندې مې لیدلي ول لویان سوي دي، خو لا هم په دې محاصره سیمه کې په خندا او خوشحالۍ وخت تېروي. ځوانان وایي د لشکرګاه او نورو سیمو د لیدلو ارمان لري. کجکی ته غځېدلې لار چې څلور کاله وړاندې د سختو جنګونو او بردونو له امله د طالبانو لاسته ولوېدل لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د حکومت تر ولکې لاندې د تنګي په نوم د غوړې جغرافیې ته هر ډول غذایي او نظامي توکي د هوا د لارې انتقالېږي، هغه هم په اونۍ او کله کله په څو اونیو کې یو ځل، خو یوازې هغه سرتیر ته اکمالات او توکي وړل کیږي چې د برښنا د یوې سترې فابریکې د امنیت لپاره په تپو او غرونو کې ځای په ځای دي. موږ هم د افغان هوایي ځواکونو په نوو بلاک هاک هلیکوپټرو کې کجکي ته راغلو. قومي مشر سفر محمد چې کلونه کیږي په تنګي کې د خپلې کورنۍ سره محاصره دی، د تیر کال دغه مهال راته ویلي ول په نس وږي دي، یوازې دومره خواړه ورته رسیږي چې ژوندي پاتې سي. سفر محمد دا ځل هم ورته خبرې وکړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د نورو توکو سره ګزاره کیږي خو اوړه او ډوډۍ کمه ده او د دغه ډول ژوند نه پوزې ته راغلي دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې چې پخوا مثلا موږ یو څه ناڅه کوه چې دغه غنم کره کېدل، موږ دا غنم رانیول، نو اوس هغه غنم نشته. نو موږ غواړو چې مثلا د پروازو د لارې څخه موږ ته امکانات برابر شي. د نور شیانو سره هر کم چې کېدل سواله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
مشکل مډیر
د چی مشکل مډیر اول د وړو سره دی، دوهم نو خوراکي مواد هر شي سره دی، خو داسې شی نشته چې هغه دلته زیاتوالی ولري.
کله چې په 2015 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو او کمربندونو بریدونو ته زور ورکړ، ډیری سیمې سکوت شوې. یو شمیر کورنۍ د مجبوریت تنګی ته ولاړې چې تر اوسه محاصره پاتې دي. ځینو ته چې د کورنۍ غړي د عامه پروژو د ساتنې او محلي پولیسو سره دنده لري، یو اندازه خوراکي توکي رسیږي، خو اکثره د دوی د افغان ځواکونو څخه د خوراکي توکو پاتې شوي خوري. د دغه کورنیو جونیور راته وویل اکثر نړیوال ادارې هم د دوی لوږې او بد حالت ته پاملرنه نه کوي.
دغه سور سلی په د سری میاشتې سمدا غوښتنه ده چې موږ سره کومک وکړي، نو جدي درته وسې نه کومک راسره کړي چې نه دې راسره کړي. نو موږ چې راغلي دا د کوچنیان رانسي نه کوچنیان کډي او دا شانسته نه، خو دا باید کومک یو شی راسره وکړي. نو موږ هیڅ کای کومک شی نه دیدلی، ډیر وخت مو کېږي وکاله ته کالم کېږي هیڅ کومک
د سری میاشتې نو څوک نه دی راغلی چې کومک وکړي. نو موږ د چا څه پوښتنه وکړو چې کومک وکړي؟
غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو دغه ده چې کومک وکړي، یا په قیمت یا په قیمت یا دغه څه نیوادي
کجکی د لشکرګا په شمال کې تر سنگین او مساکله وروسته لري خو پراخه د وګړو ډاکه ولسوالۍ ده چې نږدې 95 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دلته د محاصره کورنیو سره اکثره ښځې او ماشومان دي چې د جګړو او ناامنیو له امله کلونه ځورېږي او هره ورځ د امن او سولې دپاره انتظار باسي، څو د تور غرونو په منځ کې د راګیر او محاصره حالت څخه خلاص یې. محمود الاستایی، لازادی رادیو، هلمند.
لازادی رادیو ما زیگرانه خبری مجله اوری او ده هم ده دیخ پراونی ورستای راپور. رسانه یو تا ده طالبانو لگواخ یو اونه روستا ده هواد ده اطلاعاتو او فرهنگ وزارت او ده جورنالستانو یو طولنه وی ده طالبانو ده گواخ پرورانده ده خبریالانو او رسانه یو ده خوندی توپ بخاطر بحثونه پیل کردی. ده خبری پا دست حل کی کیگی چه طالبانو یو زل بیا یو شمیر رسنیو ته خبرداري ورکړی او ویلي دي د دې ډلې پر ضد د اعلانونو لخپرولو دي ډډه وکړي. خان محمد سین له کابل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
رسنیو ته د طالبانو لګوا خروسته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ټول رسنۍ د پخوا په څیر د ملي ګټو لپاره کار کوي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر جدي بحثونه روان دي. رسنیو سره خبرې شوي او ځینې تصامیم هم نیول شوي دي. اوس چې د حکومت په سطح یوه کمیټه جوړه شوې پر دغه مسالې بحث کوي او لازم تصامیم نیول کیږي. رسنۍ په بشپړ زړورتیا له ملي ګټو دفاع کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لازادې راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا رسنیو ته خبرداری ورکړ. ویل دوی منتظر دي چې رسنۍ د دوی پر ضد تبلیغاتو ته ادامه ورکوي او که نه. مجاهد وویل که رسنۍ دې ډول تبلیغاتو ته ادامه ورکړي پایلو ته دې منتظر وي. طالبانو ونی مخکې په دې خاطر چې رسنۍ د دوی پر ضد تبلیغاتي اعلانونه خپروي ګواښلی وي او ویلي وو چې له دې ډول خپرونو دې ډډه وکړي. د طالبانو ډلې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره رسنیو ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې د طالبانو ضد اعلانونو له خپرونو د ډډه وکړي او که نه نو د دغه ډلې نظامي هدف به وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو ګواښ جدي ګڼي، وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره پریکړه وشي. د دغه ټولنې رئیس فهیم دشتی آزادی راډیو ته وویل بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه مسایل د حکومت له مسؤولو او اړوندو بنسټونو سره شریک کړو چې شریک کړي مهم دي. د دوشنبه په ورځ به له امنیتي او غیر امنیتي بنسټونو سره یوه ناسته ولرو، پر مسأله به بحث وشي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لارې کومې دي. مخکې له دې د رسنیو کارکوونکو ویلي چې رسنۍ د خپل مالي ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې دغه اعلانات خپروي چې د رسنیو نظر نه څرګندوي. د افغانستان امنیتي ادارې خپلو لیکو ته د خلکو د جلب و جذب او پیاوړتیا لپاره دا ډول اعلانونه د پیسو په بدل کې د رسنیو له لارې خپروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې د خبرونه به تاسو ته ستار فروغ وړاندې کوي. ستار فروغ د شباب په